عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. قدر مناوریدونکو، بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شویم او سلامونه وړاندې کوم. د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو په تیره برخه کې مو د هند په نیمه وچه کې د خان عبدالغفار خان او ګاندي د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه بحثونو ته په دې اونۍ کې هم دوام ورکوو. پاچا خان به ویل چې د خدایي خدمتګارو د تحریک غړي له چا سره دښمني نه کوي، د خپل خدمت په مقابل کې له چا څه نه غواړي، بلکې اجر یې له خدایه غواړي. د خدای د مخلوق خدمت د خدای د رضا لپاره کوي او په دې لاره کې هر راز قربانۍ ته چمتو وي. دا هم د پاچا خان وینا ده چې ویل به یې زموږ فرض له دنیا نه ظلم ورکول دي او مظلوم له ظالم نه خلاصول، حتی که ظالم زموږ ورور او مسلمان هم وي. د پاچا خان د بې وسلې پوځ د خدایي خدمتګارانو د لښکر سرتیرو ځانونه د خلکو خدمت ته چمتو کړل. له دوی سره به د پښتنو له پخواني دود سره سم تل ډول او سورنۍ هم و. دا زلمیان به په سرو جامو کې له هر ځای او هرې سیمې څخه په احساساتو او جذبو تیرېدل او نور به یې هڅول چې ورسره یو ځای شي. دا نهضت ورو ورو په سیمه کې خپرېده او داسې ښکارېدل چې له سوونو کلونو غلامۍ او بې حسۍ وروسته په پښتنو کې یوه سا چلېدلې ده. خو د پخوا پر خلاف دا ځل پښتنو د تشدد پر ځای د عدم تشدد لاره خپله کړې ده. پاچا خان په 1940 کې د پاکستان له جوړېدو وروسته د عمر تر پایه د خپل قوم د حقونو د لاسته راوړلو لپاره د پاکستاني واکمنانو پر ضد مبارزه کوله. د هیڅ کله خپلو پلویانو ته د وسلوالې مبارزې سپارښتنه ونه کړه، خو له دې سره سره د خپل عمر زیاته برخه د پاکستان د حکومت په زندانونو کې تېره کړه. د به په خپلو لیکونو کې له زندانه بهر خپل قوم او ملګرو ته داسې توصیه کوله: ما پسې هیڅ راز غم او فکر مه کوئ، ځکه زه خدایي خدمتګار یم او که چیرې الله زما له وجود نه خپل مخلوق ته خدمت غواړي نو ما ته به ښه او روغ صورت راکړي. د پاچا خان عقیده د دل هغو لیکنو څخه هم ډیره ښه جوتیږي چې ډیره برخه یې په زندان کې لیکلي دي. په یوه لیک کې دی: له هغې طبقې سره چې ټولنه تر اوسه هم په ډیره ښه سترګه نه ورته ګوري، خپل اړیکې او له هغې سره خپله مینه بیانوي. دی وایي: زه چې د 9 کلونه وم او په پېښور کې مې سبق وایه، نو اکثرا به مې لوبې د چواړیانو له ماشومانو سره کولې. زه به خپلو ملګرو منع کولم چې دا خو نجس خلک دي، ولې لوبې ورسره کوي؟ خو زه د هغوی په دې خبرو نه منع کېدم او نه پر ما دې خبرو کوم اثر کاوه. چې زلمی شوم، که څه هم د خان زوی وم، خو اړیکې مې اکثرا له کسبکارانو سره و. زما دوستان اکثرا جولاګان، ترکانان او نور کسبه وو. د پښتنو په سیمو کې د خان عبدالغفار خان نفوذ په ټول هند کې د ګاندي له نفوذ نه کم نه و. ګاندي به ویل چې خان عبدالغفار خان او د هغه د سرخپوشانو ټولی د هند پر ملي جنبش ډیر حق لري. پاچا خان تل ټینګار کاوه چې د سرخپوشانو تحریک کومه سیاسي ډله نه، بلکې د پښتنو ورورولي ده او ټولو ته پکار ده چې برخه پکې واخلي. ده ویل چې دا د یوې کورنۍ، یوه خیل، یوې قبیلې یا یوې سیمې وروري نه، بلکې د ټول پښتون قوم ورورولي ده. د پاچا خان کار او خواري تل له هغو کسانو سره وه چې زده کړې نه وې کړې. د به د خلکو په ژبه خبرې کولې. د ده همیشنۍ خبره دا وه چې لوی خدای ته د خدمت اړتیا نشته، نو د خدای خدمت د هغه د مخلوق خدمت دی. ده به ویل چې خدایي خدمتګار به د ظلم، تیری او زور زیاتي مقابله په جګړه، توره او ټوپک نه، بلکې د عدم تشدد په سیاست کوي. د ګاندي او پاچا خان د مبارزې له وخته ډیر کلونه اوښتي، خو د سوله ییزې مبارزې لپاره د دوی له سپارښتنو سره سره هم د دوی د ژوند پر مهال او هم له هغه وروسته پښتنو ډیرې جګړې وکړې او لاکوي. نو آیا تشدد او قهرجنه مبارزه د پښتنو په وینه کې اخښلې ده؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ:
تشدد ګمان نه کوم چې په وینه کې بیولوژیکي منشأ نه لري، خو دغه ده چې ګویه هر بیولوژیکي وجود په شمول د انسان، اما دا چې په اجتماعي ژوندانه کې هر هغه څوک چې غواړي د زور له لارې خپل مقصد ته ورسیږي او له قانون او د سولې او د تشویق او ترغیب او د هڅونې د دې پروا ونه کړي، دغه تشدد پیدا کېږي. مګر په عمومي ډول سره دا د اجتماعي ژوند مولود دی، نه د وینې یا د بیولوژیکي ژوند.
د پخوانی شوروی اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې د عدم تشدد د فلسفې مخکخ خان عبدالغفار خان یا پاچا خان لا ژوندی و، خو په داسې یو موقعیت کې و چې هیڅ یې په وس نه و پوره، ځکه د پاچا خان د ژوند تقدیر په پاکستان کې لیکل شوی و او پاکستان د وسلوالو مجاهدینو د فعالیتونو مرکز و. د هغه مهال و چې تقریبا ټولې نړۍ له افغان مجاهدینو سره پوځي او مالی مرستې کولې څو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړې ته دوام ورکړي، خو هیچا د پاچا خان نظریاتو ته چې اساس یې د عدم تشدد مبارزه وه پاملرنه ونه کړه، ځکه دی دا وخت په انزوا کې و. افغانانو د شوروي پلوي رژیم د قهرجنې مبارزې له لارې نسکور کړ، خو په پای کې یې پخپله په هغه کورنۍ جګړه کې ښکیل شول چې په تشدد کې یې په نړۍ کې ساری کم و. هندای لیکوال او ژورنالیست د ایشین ایج په نوم د ډیلی چاپ ورځپاڼې سر محرر انند سهای چې د افغانانو تاریخ او د څو وروستیو لسیزو ژوند یې له نږدې څارلی او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپریږي، په دې نظر دی چې په افغانستان کې اوسنی تشدد په سړه جګړه او له هغه مخکې کلونو کې د افغانانو په قهرجنه مبارزه کې ریښې لري.
په افغانستان کې د تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو جګړو د صحنې شاته وروسته له دې چې پخواني شوروي افغانستان اشغال کړ، د لویو قدرتونو د مخالفت حقیقت پروت دی. خو د شوروي له اشغاله مخکې هم د دې دواړو، یعنی یو خوا د موسکو تر ملاتړ لاندې د سوسیالیستي او بل خوا د سیاسي اسلام د ایدیالوژیو ترمنځ یو ډیر پیچلی او ستر مخالفت روان و چې سیاسي، ایدیالوژیکي، وسلوالې او نورې بڼې لرلې. هغه وخت په افغانستان کې د داود خان ملت پال حکومت په واک کې و. د داود خان حکومت د هغو ډلو سره په مخالفت کې واک ته ورسېد چې د سیاسي اسلام لپاره یې موازې کولې. د دې نهضت مهم مشران هغه مهال ښاغلی رباني، احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار و. دا وخت د دې ایدیالوژیو ترمنځ ټکر رامنځته شوی و چې کله کله به یې وسلواله بڼه غوره کوله.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د ازادۍ راډیو د کال شخصیت رمضان بشردوست چې د افغان ګاندی لقب هم ورکړل شوی، هیله من دی چې یوه ورځ به د افغانستان په سیاسي جریاناتو کې هم د عدم تشدد فکر او فلسفه د تشدد د افکارو ځای ونیسي. ښاغلی بشردوست د افغانستان د سیاسي ګوندونو تاریخ ته په پام سره وایي چې له دودیز پلوه دا ګوندونه په سیاسي مبارزه متکي و، نه په تشدد. خدای په دې برخه کې د استثناو یادونه هم کوي.
د افغانستان اساسي سیاسي مبارزه د مشروطه خواهانو په وخت کې پیل شو. د دوی مبارزه یو سیاسي مبارزه و. په افغانستان کې په یو سیستماتیک توګه مسلحانه مبارزه د افغانستان د تنظیمو په برنامه کې نه و، او دوی غوښتلي وي چې موږ باید یو چریکي عملیات وکړو، دا سیاسي قدرت ونیسو. یوازې په 1953 کال د مسعود او حکمتیار چې هغه وخت دوی د حزب اسلامي د ځوانانو د کادر په توګه کار کول، د بابور د همکاري سره په افغانستان کې راغی. د دوی برنامه دا و چې د پنجشیر ولسوالي باید د زور له لارې ونیسي، د بدخشان ونیسي، د لغمان ونیسي. اما هغه وخت خلکو د داود د حکومت د ولسوالیو سره همکاري وکړ، او دا په پنجشیر کې د مسعود یولس خلکو وژل شو. مسعود او حکمتیار دوی بیرته پاکستان ته وتښتېدل. یوازې مسعود او حکمتیار د تشدد او د مسلحانه مبارزه عملی ګام پورته کړ، اما د کلکانی هم عملی ګام تر هغه وخت چې د روسیې حکومت دلته رانغی هغوی پورته کړی نه و.
تاسو د مشروطه غوښتونکو یادونه وکړه. بشردوست صاحب، د پاچا خان نظریات پر مشروطه خواهانو څومره ستاسو په نظر تاثیر درلود؟
پاچا خان لومړی شي د ګاندی یو ډېر نږدې ملګری و. هغه وخت چې د هندوستان د کانګریس حزب د ګاندی سره مخالفت کول، د پاچا خان همیشه د ګاندی تر څنګ درېدل، د هغه ملاتړ کول، او د پاچا خان په خپل هم ډېر غټه پرستیج درلود. له دې قبله زه کولی شم چې ووایم چې د افغانستان مشروطه خواهانو د پاچا خان د افکارو، د پاچا خان د کارونو، د پاچا خان د تجربې نه هرو مرو ګټه اخیستل. اما په خپل پاچا خان هم د ګاندی د افکارو نه متاثر شوی و. ګاندی په خپل د لیون تولستوی یا د حضرت عیسی علیه السلام یا د نورو رهبرانو چې د مخه د عدم تشدد په باره کې لیکلی و او افکارونه درلود، نظرونه درلود، متاثر شوی و. تر هغه ځایه چې پاچا خان یو غټه شخصیت و، د افغانستان یو زوی و او ډیره مینه د افغانستان سره سره درلود. هغه وخت چې دا مړ شو، بیا یو وصیتنامه دا و چې په افغانستان کې دا باید د ده قبر وي. هرومرو دا د نږدې اړیکې د افغانستان د سیاسیونو په برنامه او په پروګرام کې خپل اغیزه درلود.
بشر دو صاحب، تاسو په خپل چې د افغانستان د ګاندی لقب هم تاسو ته درکړل شوی، په تیرو اتو کلونو کې د خپلو مبارزو له پایل نه مخکې څومره د پاچا خان، ګاندی او د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو نومونه چې تاسو واخیستل د دوی له نظریاتو سره آشنا وی او هغو په تاسو باندې اغیز درلوده؟
نه یوازې د پاچا خان، د ګاندی او یا د لیون تولستوی یا د حضرت عیسی علیه السلام، همدارنګه د ابو حنیفه رحمت الله علیه، همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نظرونه د جګړې په بنسټ کې نه وو. محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکینو سره د سوله یو معاهده امضا کړې وو. دا مشرکین وو چې دا معاهده تفشیر لاندې وکړ، او هغه وخت چې ابو سفیان په مدینه منوره راغی او کوشته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره خبره ونه کړ، اما هیڅ دغه سره کوم یو خوشنه تعمیز برخورد نه درلود. د دوی نظرونه په ما باندې ډیر تاثیر لري، او زه په دې عقیده یم چې که موږ وغواړو خاوره د حالت نه وژغورو، باید یو بل کلتور، یو بل ارزښتونه چې هغه د اسلام په بنسټ کې استوار وي، نه د جګړه په بنسټ کې. زه په دې عقیده یم چې موږ کولی شو چې د خاوره د حالت نه وژغورو.
بشر دوست صاحب، په افغانستان کې د ډیر شو څلوېښت وروستیو کلونو له تشدد نه وروسته اوس چې د ډیموکراسۍ وخت دی، ستاسو په نظر لا هم آیا چانس شته چې د افغانستان سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه د تشدد لاره پرېږدي او د عدم تشدد لاره خپله کړي؟
بالکل، د ما په نظر نه یوازې یو داسې چانس شته. دا د ګاندی لاره یا د پاشا خان لاره یا د ماندیلا لاره دا د یو ورځ نتیجه نه وو. دا یو کار غواړي، یو هلې ځلې غواړي، یو اساسي جهاد لومړی د خپل نفس سره غواړي. زه ډېر امید لرم چې یو ورځ موږ وکولی شو چې په افغانستان کې یو نوی ارزښتونه راولو، موږ اکتساب کولی شو، موږ یو مسالمت آمیز مظاهره کولی شو، موږ د عدم اطاعت برنامه کولی شو. د مثال په توګه زه په دې نظر کې مو کار کوم چې ورسره خدای وغواړي، د مثال په توګه موږ دا د شاروالي مالیات ور نه کړو، ځکه دا شاروالي د خلکو لپاره هیڅ کار نه کوي. یو مسالمت آمیز مبارزه پیل وکړو، او یا که چیرې یو میلیون افغان یا 1500 افغان راشي په پارلمان کې په هر کې دوی کینی، او مسالمت آمیز په توګه کړی چې ته وایي چې ولسمشر ته د مشرې موږ دا ستونزې لرو، ته د موږ په حق تجاوز کېږي، قانون مراعت نه کېږي، په هر اداره چیزو د موږ نه بدې اخلي. موږ د تا دښمن نه یو، موږ یوازې د تا نه غواړو کرځی سید یا قانوني سید یا مجدي سید. موږ د تا نه غواړو چې د موږ حق باید مراعت شي، پرته له دې چې موږ شعار ورکړو، پرته له دې چې موږ یو چاقو یو اسلحه د ځان سره ولرو. زه مطمئن یم چې دا لاره د شم واسي وی په افغانستان کې حول نه، په هندستان کې خپل تجربه ورکړ، په افریقا جنوبي کې هم ورکړ، په د پښتونستان کې هم ورکړ، تر هغه ځایه چې دوی مبارزه وکړ.
ډاکټر رمضان بشر دوستو، چې د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د فلسفه او د افغانستان پر سیاسي جریاناتو د هغې د اغیز په اړه خبرې کولې. د پښتو ژبې لوی شاعر غنی خان چې د پاچا خان زوی وو، د خدای خدمتګارو د عدم تشدد د مبارزې ساینه په خپلو شعرونو کې کړې ده، او د دې بې وسلې پوځ د جګړې په اړه وایي: د غضب پر نیلي سور شو د شیرشال مسای باتور، سترګې بیا د پښتون سرې شوې چې نیم اور دی او نیم نور، ځوان کړل شنه بریتونه تاو بیا په مستۍ چیرته روان دی، مور یږدی پر سر قرآن بیا، ای زما د نیکه زویه، ای زما د مینې وروره، ای د نر بابا بچیه، ای پیدا له نرې موره، سترګې ډکې له رڼا ستا، لاس دې تش توره دې څه شوه، د غضب په نیلي سور شوې فولادي زغره دې څه شوه. پاچا خان چې پښتنو د فخر افغان په نوم یادوه، په 1908 یا 1446 هجري لمریز کال کې د 90 کلو په عمر په پېښور کې وفات شو، او د ده له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. ګاندی او د هند په نیمه وچه کې د عدم تشدد غورځنګ په بریالیتوب کې د ونډه د ځانګړو راپورونو د دې لړۍ د بلې برخې موضوع ده، چې د راتلونکي پنجشنبې ورځې د 2 بجو او د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرامونو کې به وڅېړل شي. تر هغه وخته زه احمد تکل اجازه غواړم. د خدای پامان.